د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه به ومنه ز بشیر گواخم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم له 12 څخه تر 12 نیمو بجو پورې په نیمه ګټه کې تاسو بلا بل ریپورتون لرو په تازه موضوعاتو باندې مخابره وو او د څېړونکو نظرونه درته دراوو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ چې یو پرګنې او بل د نیمې نړۍ غږ خبرونې دی. هیله ده چې تاسو سره تر اخره پورې ووسئ. اوس به تاسو ته ګلایز خبرونه وایي.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان کورونو چارو وزارت وایي د اډان ورځپاڼې یو راپور په اړه به اعلامیه خپروي. د پاکستان پارلماني پلاوی افغان ولسمشر او د ملي شورا غړو سره په کابل کې لیدلي او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ایرانیانو غږ کړی چې په انتخاباتو کې سخت دریځو ته رای ورنکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورونو چارو وزیر ویلي دي چې د ډان ورځپاڼې د یو پخوانی خبر پلټنو لپاره د جوړې کمیټې راپور په اړه سمه اعلامیه نه ده خپره شوې او په دې اړه به دا وزارت اعلامیه خپروي. چودری نثار علی خان پرون په کراچۍ کې د ډان لیکس د راپور اعلامیه په اړه د فوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره اداري له یو بل سره کینی. زما په خیال پر ټویټر بیانونه خپرول چې څوک هم کوي دا د پاکستان جمهوریت نظام او انصاف لپاره خطرناک دی. ادارې د ټویټر لاره له یو بل سره خبرې نه کوي. موړی دا سرګندونی له هغه رستو کړی چې د فوز وایان په ټویټر پانه د وزیر اعظم اعلامیه رد کړه. د اکتوبر پر شپږمه د ډان ورځپاڼه سیریل المیډا یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی ول د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د فوز پر تګلارو انتقادونه کړی دي او فوز یې په چارو کې پر لاسوهنی تورن کړی. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته ورسېدې پر دې موضوع حکومت پلټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې په اړه یې پرون وزیر اعظم اعلامیه خپره کړې وه او د ډان ورځپاڼې د هغه خبر پر رڼا کې شبې سفارښتنې هم منظوري کړې وې. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي که چېرې د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال وویل د مئی په شپږمه به ټول ګوندیزه غونډه رابلي او که چېرې حکومت په قومي اسمبلۍ کې فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو احتجاج به اپیل کړي. د پارلمان غړو تور پورې کړو چې حکومت د فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې سنجیده نه دی. د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 منټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو منځوري ورکړې و. د پاکستان پارلمان پلاوی پرون په کابل کې افغان ولسمشر او د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو سره لیدلې او ژمنې کړې چې له افغانستان سره د پخوانی ژمنو د عملي کولو لپاره به پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی پرون د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو لغړو سره ولیدل او لیده کاتي وکړه. په دې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي مشال اړې ته ویل
هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې رښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره رښتینی چلند وکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې 15 کسي د پارلماني پلاوی کابل ته سفر مخه د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې بحاله ول دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د روزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقوی نن مشال اړې ته وویل چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا په تیروتنه کې شوې ده. ښاغلی عبدالقوی زیاتوي چې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي ول. د یو بل خبر له مخې د روزګان امنیتي چارواکي وایي د خالد په نوم په پیل شو عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. تاسو مشال راډیونه خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداري ورکړې کچاري په انتخاباتو کې سخت دریځو ته رای ورکړه نو هیواد به د امریت په لور لاړ شي. بلخوا د روحاني مهمو مخالفانو ویلي چې د ولسمشر اقتصادي پالیسۍ ناکامې شوې دي. روحاني او د هغه سیال ابراهیم رئیسي له ټلویزیوني مناظرې یو ورځ وروسته پرون په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته ویناوې وکړې. روحاني چې هڅه کوي د دویمې څلور کلننې دورې لپاره ولسمشر شي په یزید خار کې خپلو پلویانو ته ویل دوی به هغه کسان پرې نږدي چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. په ایران کې د مئی په 19 نیټه ولسمشر انتخابات کیږي. پاپ فرانسیس وای د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جنگ کې به د انسانیت یو خبر خطه باشي. نوموړي وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې لپاره دی دریم هیواد منځګړیتوب وکړي. پاپ فرانسیس دا څرګندونې پرون په پاپال اجاز کې له مصر نه روم ته د سفر پر مهال کړي. په کوریا ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی له هغې وروسته نور زیات شوی چې کله شمالي کوریا د یو بل بیلاستیک میزایل ناکامه ازموینه وکړه. پیانگ یانگ د هغو اټمی وسلو تجربې هم کړي چې خای د داسې مزایل جوړولو هڅه کوي چې امریکا ته د رسیدو صلاحیت لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کوریایي ټاپو وزمه ته یو جنگي بهري بیړه هم استولې. شمال کوریا ته د خطرناکو نتایجو خبرداري ورکړې دی. پاپ فرانسیس ویل چې دی به د امریکا ولسمشر او نورو نړیوالو مشرانو ټینګار وکړي چې ډیپلوماسي او خبرو اترو له لارې د مسلې حل راوباسي، ځکه چې دا د انسانیت د راتلونکي خبره ده. او وروسته خبر د نن د هند پریمیر لیگ شل اوریزه سیالو کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د کینګز 11 او ډیر ډیولز ترمنس په موحالی کې کیږي. دویم لوبه د کولکاتا نایټ رایډرز او سن رایزرز ترمنس په دکن کې کیږي. دا وخت کولکاتا نایټ رایډرز په پوینټ ټیبل په لومړی نمبر ده. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنس دویم ټیسټ به نن په بریج ټاون کې شروع کیږي. پاکستان په لومړی ټیسټ کې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ګلیا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان پوز د وزیر اعظم یو حکم رد کړی دی. آیا پوز دا اختیار لري؟
نه، پوز نشي ردولی، ځکه چې پوز د حکومت یو اهم اداره ده، په وزیر اعظم
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي کفاټا اصلاحات قانوني نشي، دوی به مظاهره پیل کړي.
درنا به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنا بنوي، موږ به ټول اسلام آباد بندوو.
د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت د سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته پر طالبانو هم غږ کړی چې وسله په ځمکه کې دی او له جګړې لاس والي.
تازه ملوتا په ګډه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره کار کوي چې جګړه زر او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي، ډاډمن امن تامین شي. موږ په همدې هیله او له همدې هوډ سره راغلي.
په پرګنې اونیزه خبرونه کې به واره چې اقلیتونو ته ترهګرۍ ضد جګړه کې څومره نقصان رسېدلی.
دی اجزان ډیر زیانمن شوي. په فاټا کې هم اقلیتونو ته سهولتونه نه دي ملو شوي.
ایو بلا اونیز خبرونه د نیمه نړۍ غږ به هم واره موږ سره اوس. اوریدونکو لومړی رپورت ته به ورشو. ډان او رسپانې تیر کال یو رپورت کې د هغو سرچینو په حواله چې نومې نه و اخیستې لیکلو چې په یو غونډه کې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو ترمنځ له دې کبله اختلافات راښکاره شول چې دا هیواد د وسلوالو د مبینه ملاتړ له وجې په نړۍ کې یوازې شوی دی. حکومت د ډان او رسپانې د سرچینو معلومولو لپاره د څېړنو یوه کمیټه جوړه کړه. پرون وزیر اعظم د دې کمیټې وړاندیزونه او سفارښونه ومنله او د بهرنیو چارو سلاکار لری کولو امر یې وکړ. خو پوز ویل د نوټیفیکیشن د وړاندیزونو مطابق نه دی، ځکه یې دوی نه مني. بلخوا د پاکستان کورنو چارو وزیر د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ پر دې څرګند اختلافاتو خفګان ښودلی دی. محمد عمران پی رپورټ لري.
په کراچۍ کې د خالی په مازیګر یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چودري نثار علي خان وویل چې د ډان ورځپاڼې د خبر یا ډان لیکس د پلټنو لپاره د جوړې کمیټې د راپور کوم اعلامیه لا نه ده جاري شوې، ځکه چې دا هر څه د وزیر اعظم کور یا دفتر نه بلکې د کورنیو چارو وزارت خبروي.
یو ټویټس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت
دا ٹویٹس کول چې لاره خوا کیږي، دا د پاکستان د جمهوریت د پاکستان د نظام او انصاف لپاره خطرناک. په ادارو کې خبرې د ټویټس تلاري نه کیږي. په دې معاملہ به اعلامیه د کورنیو چارو وزارت خبرای کوم چې اعلان د خبره کړي.
منیسټری اف انټیریر ته نوټیفیکیشن کیه نه.
نو وزیر اعظم له دفتر جاری شوی خبر پاڼه په اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې دا پاسل کې د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنه وی چې وزیر اعظم تورکل شوی وي. د نوموړي په وینا چې د ډان لیکس د کمیټې کوم سپارښتنه چې په متفقه توګه دوی تورکل شوی دي، اعلامیه یا حکمنامه به هم د هغه سپارښتنو په اساس جوړیږي او د قانون تر مخه به د هر څه د کورنیو چارو وزارت کوي.
پرایم منسټر سیکریټریټ یا پرایم
وزیر اعظم سیکریټریټ او دفتر په دې اړه کوم اعلامیه یا حکمنامه نشي جاری کولی. ولې اعلامیه به د کورنیو چارو وزارت خپروي او دا به بیخي د هغه سپارښتنو سره سم وي کوم چې د کمیټې لخوا راکړل شوی له دې وړاندې هم د خالی پورز د وزیر اعظم له دفتره جاري شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ډان لیکس د پلټنو د کمیټې د وړاندیزونو په منلو سره اړوند وزارتونو ته امر شوی چې دا پریکړه عملي کړي. په دې امر کې د ډان ورځپاڼې د خبریالانو ظفر عباس او سیرل المیډا معامله د پاکستان د رسنیو سازمان ای پی این ایس ته د سپارلو وړاندیز شوی و. دې سره سره په دغه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی د څوکۍ څخه د لرې کولو امر هم شوی و. د دې بیان وروسته د فوز ویاند میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر یو بیان کې دغه امر رد کړی او دا یو نامکمله او د پلټنو د کمیټې د سپارښتنو سره ناسم وبللو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو د غیر پټوارو د همدي سرتړلې و مرکه به هم درو ورو. پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات پر دې مسله واضح هم خطرغلی چې تیر کال چا ډان او رسپانې ته د پوزي او ملکی چارواکو د وی غونډې معلومات ورکړو. د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وای پر دې مسله د دوړو غړو د بیانونو او پوز لخوا د وزیر اعظم حکم بر دې دوڅخه پاکستان کې پر ملکی حکومت د پوز برلاسیتوب نور ډیر واضح شو. نوموړي سره زموږ همکار ګلایز مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلي چایا پوز د عین مطابق د وزیر اعظم حکم ردول شي.
کدا لند جواب ورکونه وی نو دا غ جواب پتا دي چې نه فوج نشي ردولې ځکه چې فوج د حکومت یو اهم اداره ده په وزیر اعظم لاندې کار کوي. په دلته به تاسو په دې نظر ورته نه ګورو، دلته به لږ بیکګراوند هم وګورو یا هغوی ولې د سیټ ویټ ایشو کو په دې معامله د ډان لیک والا کیسه مشهور زمانہ خبره ده. وخت بدنا خلم هغه باندې کمیټی کې نستا جائنٹ جی آئی ٹی چې دا هغه خپل سفارشات جمع کړل، نو په کار وا چې په هغه باندې ایکشن چې اخلي نو هغه دې جی آئی ٹی د سفارشاتو په رڼا کې په هغه باندې ایکشن وزیر اعظم صاحب اخستی و. فوج په دې ٹویٹ کې مقصد دا و چې هغه فیصله چې وزیر اعظم کړی دا د جی آئی ٹی د فیصلې مطابق نه ده، نه لږ مختلف ده، رد بدل پکې شوی دی. نو منم چې په یو لحاظ سخته غوندې خبره ده، نه و پکه
از وزیر صاحب کا فوج دا د ټویټس نمخ کې د پاناما اسنادو پاړه فیصله هم راغلی و. نو تاسو څه ګوري چې آیا په دې حالاتو کې وزیر اعظم دا یو ریسک نه دی اخستی؟
وزیر اعظم په ډیر زیات ریسک اخستی دی، خو ما خیال دی د ښکارې لکه وزیر اعظم کا فوج یو باسي نو د دبا خلکو ته یو مخ جوړ وي او یو بیا به دا خبره په زور راواخلي، بیا به هم شاید وزیر اعظم شي. خو فوج هم دا شاید چې اونکی چې د پزور وباسي او حکومت واخلي په دې سره پوی دی په دې لوبه د یو بل سره شاید حالات تعلقات ښه نه دي. او کاو ګورنو نواز شریف صاحب چې چلا دی غلام ساق سره خکر واچول صدر و زمون پخوانه، نو باغه وخت کې هم هغه په دې باندې واپس راغی چې د صدر صاحب هغه هغه حکومت مات کړ، خو دی بیا هم ګټل راغی او غلام ساق کې دا منځ وغوښته. همدغه رنګ د سردار فاروق لغاری سره وکړل، نو په دې رنګ وتل شاید د سیاسي ګټه ای، خو دا د ملک او د قوم دپاره ښه لاره نه ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسا دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. روزونکو په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استاذي وایي حکومت باید فاټا اصلاحات و نه ځنډي او زر تر زر دي قانوني شکل ورکړي. دوی پرونی وغونډه کې پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې په دې حق لا بحث حتمی نشو، نو دوی به خپلې مظاهره پراخه کړي. وفاقي کابینې په اصولي ډول د فاټا اصلاحاتو منځوري په ورکولو پریکړه کړې. چیف سیار قانون دی ختم او پر ځای دی رواج اکټ رامنځته شي. سراج ظهیر په دې حق لا رپورټ جوړ کړل.
په اسلام آباد کې د خلیه شنبې په مازیګر نه وخت د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د فاټه اصلاحاتو کې لزنډ کار اخلي او د اصلاحاتي کمیټي سفارښتنه یې له کابینې د منځوري وروسته هم په قومي اسمبلی کې وړاندې نه کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټه پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې دوی پریکړه کړې چې د مې په شپږم نیټه به د فاټه د مسلې د حل لپاره ټولګوندیز غونډه رابلي او که د پنځمې مې په قومي اسمبلی غونډه کې حکومت فاټه اصلاحات وړاندې نه کړل نو په شلم مې به په اسلام آباد کې درنه ورکوي.
په پارلیمنت کې که حکومت د آئینی امینمنت ټیبل کړل چې د اپوزیشن پارټي زموږ مرګرتیا وکړي او که بیا چرته دا امینمنت یې ټیبل نه کړل د منظورې لپاره نو چې په مای باندې مونږ راځو چې دا ټولې سیاسي پارټي زموږ سره یو ځای وي. درنا به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنا بنوي مونږ ټول اسلام آباد بندو تر هغه پورې په اسلام آباد په سیکریټریټ کې د اسلام آباد په پی ایم سیکریټریټ کې د اسلام آباد په پریزیډنسی کې بعد په پارلیمنت کې بند بل چا کار نه کیږي چې قبایلو ته خپل حق نه ورکړی شوی نه به د پاکستان بجټ په اسمبلی کې پیش کیږي.
په دې موخه د کورمی جنسي نه سېنیټر سجاتوري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ټول سېنیټران هم کوړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا حکومتی گوند جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی غالب خان د فاټه اصلاحاتو پاړه پختل نو هغه وی
ما تا کبایلم گراندی نو شریفم گراندی ما تا خودی ریفارمز په حواله سره ما میاشب شریف صاحب ته ویل دي ما پرایم منیسټر صاحب ته ویل دي نن چې د کوم لبل په مونږ لګی د دهشتګردای نو د ریفارمز په حواله سره ز فول فلج د فاټا سره یو د فاټا د فیوچر د پارا چې فاټا سره څوک ظلم کوي څوک زیاتای کوي اده ما دشمن دي.
بل پلو د الفاټا سیاسي اتحاد سینیئر وایس صدر نثار مومن مشال ریډیو ته بدیړو ویل چې دوی به د پارلیمان د غړو سره په دې احتجاج کې ولاړوي.
زمونږه کم غوندونو مشران چې نو کداغه تدوی دعوت ورکړلې په صحیح طریقه باندې نو ظاهره خبره ده د پښتنو مشري کوي. زمونږ مقصد خدا ده چې زمونږ دغه مسله حل شي. پاټا سیاسي اتحاد به هر هغه چا سره ځي چې هغه دا مسله په منطقي انجام ته رسي.
د ذکر د په وفاقي کابینه کې منزور کړل شوی پاټا اصلاحاتو کې ویلي شوی چې قبایلی سیمې به په 15 کالو کې په کامي بهیر کې شامل وي. د دې ترڅنګ په دې اصلاحاتو باندې تر دې دما دو غوښتنې مخې ته راغلي دي. یو ډل غواړي چې ځان له صوبې ورته ورکړي او بل ډل غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د وزیر اعظم نو شریف استعفی لپاره د خپل هڅو لړکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د اتوار پر ورځ د نورو جلسو کولو خبره کوي. د دوی ګوند دریز دی چې سپریم کورټ پاناما کیس کې د وزیر اعظم د مبینه درغلی او پاړه د مشترکې تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم کړی نو هغه باید استعفا ورکړي. خو حکومت وایي عدالت هغه د لیر کولو فیصله نه ده کړې. ځینې سیاستوال او څېړونکي روانو سیاسي جلسو ته د راتلونکو ټاکنو د تیاری په سترګه ګوري. اسرائیل مومند یې په اړه رپورټ وکړ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خلاف جلسه کوي. د دې ګوند یو مشر عارف علي وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلۍ تورونو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر کړی نو د دې لپاره چې وزیر اعظم پر دغه پلټنو سرانداز نه شي پکار ده چې نواز شریف واک پرېږدي. عارف علي وایي د دوی د جلسو هدف په 2013 کال کې د کېدونکو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری نه بلکې د درغلیو مخه نیول دي. دا انتخاباتي هلې ځلې نه دي. موږ چې د درغلیو خبره کوو لول انتخاباتو سره د دې هیڅ تعلق نشته. زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی یا کرپشن دی. زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی ده او ته وایي چې دا موږ د انتخاباتو لپاره کوو؟ نه، د دې له انتخاباتو سره هیڅ تعلق نشته. د دې تعلق زما له ژوند سره دی او دا زما د پاټۍ موقف دی.
اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے تعلق ہے اور یہی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے.
خود پیښور پونتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د پاناما مسلې پر اساس خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی.
نو دوه فریقین حکومت او داغي نمائندگان هم په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو سره ماخام هم دغه یو موضوع ده. اغیم جلسه کې لکه څوک چې عمران خان دغه کې جلسه کول اسلام آباد کې هم په دغه ورځ باندې په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ یو لوی جلسه او ورسره په بټخیل ملکنډ کې د جماعت اسلامي یو لوی جلسه ده. څه ښکاریږي چې د دې پاناما کیس شاته ټولو پارټو ځان د انتخابي مهم د پاره چمتو کړی دی.
فخر اسلام زیاتوي چې جلسې د جمهوریت برخه ده او باید پر دې د حکومت لخوا بندیزونه ونه لګول شي. همدار څرګندونې د پیښور پونتون د سیاسياتو د چانګې پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور هم کوي. خو نوموړی وایي باید له داسې جلسو ډډه وشي چې جمهوریت او امنیت ته ترې تاوان رسي.
د تیرو شپاړو سوولو سو کالو داسې د ترهګرۍ شکار دی او خاص کر هغه صوبه چې کم کې د عمران خان د پاټې حکومت ته هغه خو هغه پښتانه غریبانان خو برباد شول. نو د هغې معاشیت برباد شو هلته چېرې. نو د دې حوالې سره خبره بدایي چې هغه شپې کوشونه وشي چې معیشیت ته پیدا رسي او دلته جمهوریت مستحکم کیږي.
په 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد پډا کښول چې پکې د نوشریف د اولادونو په نمونو په پاناما هیواد کې د مشکوک کمپنیانو او بینک اکاونټونو ذکر شوی وو. له هغې وروسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نوشریف خلاف د درغلې مقدمه پیل شوه او د اپریل پر 6 سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او وی ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي. بلخوان او شریف ویلی کړه درغلی تورونه پرې ثابت شي نو د خپلې څوکۍ نه به مستعفی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پاکستانی پارلمنت غړي د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کابل ته ورغلي وو. دوی هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ځینو نورو چارواکو او پارلمنت غړو سره ملاقاتونه وکړل. دواړو خواوو ویلي چې دا سفر د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو سمول لپاره شوی دی. خو د افغان پارلمنت غړي وایي دوی د پاکستانی پلاوي سره د ترهګرۍ په اړه د مبارزې په کار کې سپینې خبرې وکړي. حدیث پردیس نور حال درته وایي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوې شمنې عملي شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبه په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دی وایي هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوی غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډېر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس آیا صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې مخ راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبري وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي. خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپل خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو د وصل جلال آباد یو رپورټ درورو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن جلال آباد کې و غونډه لري. پرون هغه په لغمان ولایت کې ناستې ته ویل چې افغانستان کې روان جنگ اسلامي نه بلکې فساد دی. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د هغه په شان دی د افغان حکومت سولې بهیر سره یو ځای شو د خلکو د وژلو پر ځای دی د وطن آبادۍ لپاره کار وکړي. باز محمد عبید د دې غونډې نور تفصیل لري.
دغه غونډه چې د شنبې په ورځ د لغمان ولایت په انګړ کې ترسره شوه د دغه ولایت پر ګڼو قومي او جهادي مشرانو سربیره پکې له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د حزب اسلامي مخکښو غړو او جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې وویل چې د افغانستان دولت سره یې د حزب اسلامي د ټولو مخکښو غړو په سلا مشوره د سولې تړون په دې هیله لاسلیک کړی چې په هیواد کې سوله او بشپړ امن تامین شي.
څوک چې په سنګرونو کې وو هغوی هم او چې په دفترونو کې وو هغوی هم په ګډه دا فیصله کړې چې اوس د سولې لپاره هماغه کار کوو چې په دې څلوېښت تیرو کلونو کې مو سیاسي مبارزه کې او بیا کله چې جنګ په مخ تحمیل شو په جهاد کې کړی. غواړو چې دا افتخار هم زموږ په برخه شي.
انجینر ګلبدین حکمتیار وړاندې وایي داسې جنگ ورته د زغملو وړ نه دی چې په جومات کې چاودنې وشي او یا دا چې په سجده پراته مسلمانان په ډزو وویشتل شي.
موږ داسې جنگ نشو زغملی چې په جومات کې په سجدې پروت انسان باندې ډزې کوي او چې ډزې کوي ګمان کوي چې دې له لارې نه جنت ته رسي. تاسو په داسې ایمان چې تاسو په داسې کارونو باندې ګمارې د الله تعالی په وړاندې سجدې باندې پروت انسان باندې ته ډزې کوي ته په جومات کې چاودنې کوي.
ښاغلي حکمتیار په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پلې وسلې پر ځمکه کې دي او د سولې او امن لاره خپل کړي.
طالبانو ته د ورور پایس وړاندیز کوم. راځئ موږ تاسو په ګډه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره کار وکړو. زه تاسو ته لاس ورکوم د ورورۍ لاس. یو ګام را وړاندې شئ دوه ګام در وړاندې کړئ لاس را وښکئ غیر درته پرانیز. نن د افغانانو په وړاندې تر ټولو ستره او مهمه قضیه همدا ده چې جګړه زر او په بشپړه توګه پای ته ورسېږي. ډاډمن امن تامین شي. موږ په همدې هیله او له همدې هوډ سره راغلي.
د ذکر وړ ده چې د 1995 لمریز کال د تلی د میاشتې په 8 نیټه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان دولت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او چې نوموړی او میاشتې وروسته په لغمان کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شو او هوډ یې وکړو چې په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره کار کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د ډلې سره پخوا وختونو کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل تنظیمونو چې اوس په سیاسي ګوندونو بدل شوی دی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ خبرې ستایلې دي. د دوی په وینا هر افغان چې د جګړې ختمولو لپاره د سولې پر لار ځي دوی ورته هرکلی وایي. واصل وصال په له کابل رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خغلی حکمتیار له سرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له سرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښې خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. موږ یې په نیک پال نیسو او لکه څرنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په 9 خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له سرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب د راتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریزی
ملی و او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړې وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دلسنی مې بجې شوې راځي ل ګلس خد خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي چې ډان ورسپانډ د یو پخوانی خبر پلټنو لپاره د جوړې کمیټې راپور په اړه سم اعلامیه نه ده خبر شوی او په دې اړه به دا وزارت اعلامیه خبر کړي. چودھری نثار خان پور په کراچی کې د راون لیکس د راپور اعلامیه په اړه د فوج مطبوعاتي څانګه ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان پاړوي چې د مسلو حل لپاره ادارې له یو بل سره کېني. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پورن ویلي که چېرې د قومي اسمبلی په راتلونکو غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پورن په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال دا خبرې کړي دي. د پاکستان پارلمان پلاوی پون په کابل کې افغان ولسمشر او د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو سره لیدلی او ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پخوانی او ژمنو د عملي کولو لپاره به پر حکومت فشار راوړي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایي حمله کې دوه افغان سفیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د روزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقبیل المشال لري چې دغه هوایي حمله د افغان ځواکونو لخوا په تیرپتنه کې شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړي چې چیرې په انتخاباتو کې سخت دریځو ته رای ورکړه نو هیواد به د امریت پر اور لاړ شي. بلخوا د روحانی مهم مخالفانو ویلي چې د ولسمشر اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوې دي. پاپ فرانسیس وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جنگ کې به د انسانیت یوه خبر خطه باشي. نوموړي وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې لپاره دي درېیم هیواد منځګړیتوب وکړي. او نن د هند پریمیر لیګ شل اوریزه سیالو کې دوه لوبې کیږي.
د خبرونو لنډیز تاسو ګلیاز وای او ردونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د واده سره سم تاسو پرګنې ونی ز خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکارا نساج ملې جوړي.
کو په پرګنې خبرونه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې پر دې باس شوې ده چې آیا د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د اقلیتونو د ستونزو هوارولو د غي د حقونو لپاره څه کوي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د غیر سرکاري ادارو د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې د اندوانو، سکانو، مسیحانو، کلاشیانو، پارسیانو، بد مذهبو او دغه سي د سن نور اقلیتونو ټوله آبادی باندې لس میلیونه جوړیږي. ځینې اقلیتونه وایي د دومره آبادۍ لرلو باوجود د پاکستان حکومت او په ځانګړې توګه د سیمو نه منتخب پارلماني غړي دوی ته هیڅ پام نه کوي او نه هم د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوي چې له وجې د اقلیتونو ستونزې وستربلې سیوا کیږي.
زمون کم نمائندگان لار شي کا چاہے صوبائی کی وی چاہے هغه وفاق کی وی نو هغه چې کم د زمون د پاره سټګل نه کوي زمون رائټس د پاره کار نه کوي نو زمونږ ګیلا دادا چې کم خلک هغه دی په صوبائی اسمبلی لایا دغه لا هغه چې کم د سلیکشن باندې راځي چې کله هلته کلاړ شي نو هغه چې کم پیسې لګولې وي هغه چې کم دی واپس کوشش کوي چې مونږ هغه پیسې وګټو نو هغه کلم زمونږ د پاره کار نه دی کړی.
او زما چې خپل کم سوچ دی زه خدا سوچ کوم چې مونږ ماینورټیز نه یو. ماینورټیز خو یو خاص قسم ګروپ دی زمونږ د سیاستدانانو ته وګورې دا ماینورټیز دي. د دو په وجه باندې مونږ چې کم یو نو مونږ ځان دې سي ګڼو لکه د دو د لاسه ټول سیستم خراب دی.
بیا ځینې سیاستوالان دا دریز لري چې هغوی د منتخب کېدو وروستو د ټولې ټولنې لپاره کار کوي او په هغې کې د اقلیت او اکثریت فرق نه لري. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د حقونو لپاره څه هلې ځلې کوي د پاکستان پیپلز ګوند غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي د دوی ګوند نه یوازې د اقلیتونو لپاره بلکې د ټولو هغو خلکو د حقونو لپاره آواز پورته کړی دی چې په پاکستان کې د نسلي توپیر او د حکومت د کم پام له وجې د احساس محرومۍ ښکار دي.
سو پوری چې د پاکستان پیپلس پارټۍ تعلق دی نو پاکستان پیپلس پارټۍ همیشه په دې ملک کې د احساس محرومۍ ښکار قومونو لپاره نه او د اقلیتونو لپاره نه آواز پورته کړی دی. پاکستان پیپلس پارټۍ هغه واحد پارټۍ ده چې هغه اقلیتونو ته باقاعده ټیکټ ورکوي او د ټیکټ په یعنی یو خو زموږ هغه دي چې کوم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه دي، دا هغه نه علاوه چې زمنګ جنرال سیټونه دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي او هغه شملو ته راولي چې هغه د خپل حقوق او د خپل ذات د پارنه او اصل ته اجازه ته په سنټ کې منګه په جنرال ټیکټ باندې اقلیتونو چې کوم دي دا راوستل دي او همیشه د پارنه چې د اقلیتونو سره ظلم شوی دی په دې ملک یا د هغه سره زیاتې شوی دی نو پاکستان پیپلس پارټۍ د هغه د پارنه او د هغه د حقوقو د پارنه اواز پورته کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي بشرا گوهر وایي د پاکستان پاین کې ویل شوې دي چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم به تل مسلمانان منتخب کیږي چې د پاکستان او وګړو په توګه په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس پیدا کوي. دا وایي عوامي نېشنل ګوند په هر فورم د اقلیتونو د حقونو خبره کړې ده.
د عوامي نېشنل پارټي اړین شی او دغه دا چې اقلیتونه دي موږ هغه د لکه ایکوال سټیزنز کوي او دا نان مسلمز دي خو شهري چې دي نو دا ایکوال دی، د دوی حق هم برابر پکار دی. اتلسم ترمیم کې عوامي نېشنل پارټي پوره کوشش وکړه چې نان مسلمز ته هم حق حق ملاو شي چې هر پوزیشن باندې کاغذ راتل غواړي نه هغه د اکثر شریعت لشي چې څنګه نو داسې شریعت چې کوم مسلمان او د دې حق ته برابرۍ په عین کې تاسو ته پته ده چې د صدر او د یو نان مسلم شهري نشي کېږي او په اصل سم ترمیم کې د بکس او په دې باندې اګریکل چې پرایم منسټر هم په مسلمان نو د دې نه غټ یو شهري سره د پاکستان یو حق وهل خبره ده که د دې دغه قوانین راځي د بلاسفمي یا دغه موږ په خپل دا او چت کړي د پارلمنت کې او په دې باندې ډېره خبره کړې ده. البته دا ضرور زمامه چې پارلمنت کې چې کوم representation on there to them indirect representation of the non-Muslim aha the other position from Dorit.
اقلیتونه دا هم وایي چې د دوی نه منتخب شوي ځینې پارلیماني او د صوبایي سملو غړي هم د ځینو چیلنجونو له وجې د لګکیو د حقونو لپاره پوره کار ونه کړي او که چرته د سردار سورن سنگ او شهباز بټي په څیر سیاستوالان پکې مخې ته راشي نو د هغې غږ هم د وژلو سره د تل لپاره خاموش کړل شي. اقلیتونه دا غوښتنې هم لري چې د اقلیتونو د وزیر په توګه دی د سردار سورن سنگ پر ځای اوس د خیبر پختونخوا لپاره د اقلیتونو نه وزیر وټاکل شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د اقلیتونو په څوکۍ راغلي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فدریک عظیم وایي مسلم لیگ نون ګوند د اقلیتونو د حقونو لپاره هڅې کوي خو په پاکستان کې د اقلیتونو سره ناسم چلند د پخا نه روان دی. دی وایي په پارلیمان او صوبایي سملو کې که د اقلیتونو څوکو ته وکتل شي نو د پاکستان د جوړېدو نه واخلي تر اوسه هم هغسې کم دي.
لکه نه چې پاکستان جوړ شوی دی له هغه وخت راځي په صوبایي سملی کې زموږ یوازې 300 کې دي او په پارلمان کې لس دغه سي په تعلیمي ادارو کې زموږ کوټه هم همغه سي ډیره لګه ده. ما د دې لپاره یو قرارداد هم په سملی کې وړاندې کړی دی. هیله ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې به حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډیره هوارې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی امجد علی خان بیا وایي چې د دوی ګوند پر چوکاټ د اقلیتونو د حقونو دفاع کړي او د خپل حکومت پر مهال یې د هندوانو د ودونو رجستریشن تر څنګ په تعلیم نوکرو او اسمبلیانو کې د اقلیتونو د کوټې زیاتولو لپاره هم هڅې کړي دي.
قرارداد
که
تاسو قرارداد پاکستان لسره په غور سره وګورئ نو په هغې کې د اقلیتونو ذکر شوی، او که بیا د پاکستان جنډې ته هم وګورئ نو په کې سپین رنګ د اقلیتونو لپاره دی. اقلیتونو ته خپل حقونه ورکول زموږ فرض دی او موږ د دې لپاره ښه پوره هڅې کوو. پاکستان تحریک انصاف د اقلیتونو عبادت ځایونه بیا جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په پېښور کې خواوشا سل کاله پس د سیکانو ګوردواره جوړول یې تازه مثال دی.
خو بیا ځینې اقلیتونه دا هم وایي چې حکومت یوازې د اندوانو د ودونو رجسټریشن عملي کړی دی، باید چې د سکانو او نورو اقلیتونو د ودونو رجسټریشن هم عملي شي. د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق بیا وایي د پاکستان جوړېدو وروسته زیاتره غیر مسلم خلک هند ته د تلو پر ځای په پاکستان کې پاتې شول، او د دې هېواد د پرمختیا لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
نه خبر خدا را چې موږ په جماعت اسلامي کې د اقلیتونو ځان له وینګ جوړ کړی دی. هغه وینګ کې اقلیتونو سره الله تعلق لرونکي مشران د هغوی قیادت کې ممبر وم. هلته ما تجویز پیش کړی چې د غیر مسلم اقلیتونو ته پاین کې د نوم بدل شي او دوی ته د پاکستانی کمیونټي نوم ورکړی شي، ځکه چې کله د اقلیت ټکی راشي نو دې کې یو احساس کمتري او محرومي پیدا کیږي. په خپل مرکزي شورا کې هم د جماعت اسلامي قرارداد پاس کړی دی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
درسته یو کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې اقلیتونو ویلي وو چې په پاکستان کې دغه عبادت خانی محفوظه نه دي. اقلیتونه وایي حکومت او ځینو شتمنو خلکو د دوی سپیڅلي ځایونه تر ولکې لاندې راوستي او په هغې حکومتي ودانۍ او یا هوټلونه جوړ کړي دي. د کامی وطن ګوند غړی اسد آفریدی هم دا مني چې د وروستیو کې د اقلیتونو ستونزې زیاتې شوې دي او باید چې حکومت ورته خاص پام وکړي.
منګه په پاکستان کې عمومي او خصوصا د پښتنو په دې سیمو کې منګه غواړو چې اقلیتونو ته د حکومتو ملو شي. په دې دیرشو شلو کالو کې کومه چې ده د دهشتګردۍ او د ملیټنسي او دا مسلې زیاتې شوې دي، نو دې سره دې ته هم ډېر زیان رسېدلی دی. دې اجزان ډېر زیانمند شوي. فاټا سره هم تعلق دی، نو په فاټا کې هم اقلیتونو ته هغه سهولتونه نه دي ملو شوي کوم چې نورو خلکو ته ملو شوي دي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي او د خیبر پښتونخوا د سکانو ټولنې مشر رادیش سنگ ټونی بیا د سیاسي ګوندونو د اداوي ردوي او وایي که سیاسي ګوندونو د دوی لپاره غږ پورته کړی وي نو په موجوده حکومت کې به د اقلیتونو ستونزې دومره ډېرې نه وي.
زمونږ د ماینارټی خو هیڅ شی نشي جوړېدی. کمیونټي حال مونږ ورته ویلی شو خو مونږ هغې ته عبادت خانه نشو ویلی. نو دوی دا دروغ وایي چې مونږ چې کوم دی نو دا قانون پاس کړی، دا ټول تل دروغ دي، ځان خلاصولو خبره ده، هیڅ هغه نشته پکې.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي قمر نسیم هم ورته خبره کوي او وایي چې د پاکستان حکومت تل اقلیتونه لپامه غورځولي او د اقلیتونو حقوقونه د سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې نه دي شامل.
داسې نه دي چې کوم سیاسي جماعتونه دا دعوه کوي چې هغوی د مذهبي اقلیتونو لپاره یا د اقلیتونو لپاره کار کوي او هغوی څه هلې ځلې کړي دي. نو مونږ زما په خپل خیال باندې خو دا ده چې د دې د حقیقت سره سړیر تعلق نه دی چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغوی د یو عام شهري دپاره چې هغه اقلیت نه دی او د هغه د اکثریت سره تعلق دی، د هغه د بهتری یا د فیس ګامونه کم دی. نو د پولیټیکل پارټو په یعنی په پلیټفارم نه هغه وزونه نه دي اوچت شوي. مونږ د سیاسي پارټیو ایجنډو ته وکړو، یعنی سیاسي خلکو هغه هلې ځلې کله هم ونه کړی. پاکستان کې چې کوم اقلیتونو ته کوم خپل جایز مکان دغه ملاوشي ته د ملازمتونو کې د کوټې خبره ده، که هغه د هغوی د مذهب حوالې سره د رسم و رواج خبره ده، د هغوی د جایداد د تقسیم حوالې سره پالیسیانې د کلونو نه پرتی دي او هغه په هغه اسمبلیو کې مطلب داری چې حل کېږي نه نمبر یې نه ګرځي او هغه د چا پریارټي.
قمر نسیم زیاتوي تر څو چې سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره خبره نه وي شامل کړي، په مذهبي بنیاد تقسیم ختم او مردم شماری شوی نه وي، تر هغې د اقلیتونو ستونزې نشي هوارېدای. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه څه رایه لرئ نو ضرور راسره شریکه کړئ. تر راتلونکې خپرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. یو بل اونۍ ځ خبرونه د نیمې نړۍ غږ درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی ده.
د نیمې نړۍ غږ
د مشال رادیو په اونیزي خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې مېرمنې له مودو راهیسې له خپلو بنیادي او ټولنیز حقونو څخه د محرومۍ په اړه شکایت کوي. په ټولنه کې د مېرمنو لپاره د غوره مقام او د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د ښځو په رهبرۍ ځینو ټولنو کار پیل کړی چې په وینا یې د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی. ونې ځخ پرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ټولنې د خویندو جرګې حال درکو چې څنګه جوړ شو او څه فعالیتونه لري. د خویندو جرګا د خیبر پښتونخوا په سواد کې په 2013 کال کې جوړه شوې، خو عملی پایل او اعلان یې په 2013 کال کې وسو. په سواد کې د ښځو د حقونو د سرغړونې په اړه یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي. د دې جرګې جوړونکي او مشره میرمن تبسم عدنان وایي د خویندو جرګې جوړولو هدف یې دا و چې میرمنې هم د پریکړې کولو واک ولري، ځکه دوی د نارینه وو له جرګو څخه مطمئنه نه وي.
داسې فیصلو د لاسه یو فارم پړی وه چې هغه په میل جرګه کې شوي وي او هغه سراسر غلطې وي او هغه زموږ په زړه باندې بالکل نه لګېدي، نو حضور هغې ته بالکل دیوال په شانتي هغه فیصلې ته ودرېدم او لیټر اون ما ډیسایډ کړ چې موږ خپل یو پلیټفارم جوړول پکار دي چې په هغې کې موږ خپلې فیصلې کوو یا خپل مسایل ډسکس کوو. نو بیا ایز ا چیلنج پیټریارکی چیلنج کولو دپاره ما هغې له بیا د خویندو جرګه نوم ورکړو. ماغوته دا شو خپل غوښتل چې موږ هم زنانه هم ډیسیژن میکینګ کولای شي، موږ فیصله غوښتې شو او موږ د مر صلاحیت شته کله یو مور یم یو خور یم یو لور یم نو یو خزه یم نو زه په کور کې کوم فیصله اخلم، نو دا غوښنه علاوه هم زه بهر په دنیا کې هم فیصله سازل کې شو شاملې ده شم چې فیصله کولای شم، په ما کې د صلاحیت شته او الحمدلله موږ ثابت هم کړو.
د خوندو جرګې د محل په پراخه کچه پریکړې کوي. تبسم عدنان وایي دوی د شخصي ستونزو څخه نیولې د ټولنیزو ستونزو تر حل پورې جرګې رابلي چې مېرمنې ورسره لاسو ګریوان وي. دا چې دوی په څه ډول پریکړې کوي نوموړې زیاتوي.
جرګه کې موږ د زنانو په حوالے سره هم فیصله کوو، په دې کې د وراثت مسایل هم راځي، په دې کې د قتل کیسونه هم راځي، په دې کې د غیرت په نوم د قتل کیسونه هم راځي چې هغه کې اوس نوی ټرند شروع شوی چې ماشومان له زهر ورکې دي نکولا او بیا وایي چې دوی خودکشي کړې ده. موږ هغه ځای کیسونه هم هینډل کوو. نن سبا د ټرافیکینګ کې باندې کار کړی دی، په ارلی ایج میرج سیسټم د باقاعده نکاح د سرمنۍ نه جنکۍ راچتي کړې دي چې آ جنکۍ ولیم نه وي کور والی ولیم نه، خو د چا په دباو کې یا په انفلوئنس کې ودونه کول موږ غم راچتي کړې دي. موږ د دې نه علاوه چې دی نو زموږ د میل جرګه کې پارټیسپیشن هم ده، موږ په هغې کې هم چې دی نو فیصلې کوو.
نوموړي زیاتوي د جرګې ټول کارونه په رضاکارانه توګه پرمخ وړل کیږي. د تبسم عدنان په وینا د جرګې غړي ورسره په پریکړه کې مرسته کوي او له فریقینو څخه لواک اخیستو وروسته پریکړه اعلانوي چې بیا یې دواړه خواوې مني.
څومره علاقو ته چې زموږ رسائی شوی دی نو تاسو د 1200 پورې ځوانانو ګروپ جوړ شوی دی. بیا د هر یو علاقې نه زموږ یو لیډر د موږ سلیکټ کړی چې هغه زموږ د مین جرګې کراځي او په مین جرګه کې بیا هغه د خپل علاقې نه مسله راوړي که هلته کې هغې نه سولو نه کړلی شي نو هغه خپلې زموږ علاقې ته راوړي. زموږ په علاقه کې چې دی نو بیا زموږ مین جرګه چې ده نو هغه د 25 رکن ده، نو هغې کې موږ هغه فیصله ډسکس کوو. بیا موږ دا وکړو چې موږ یو فریق راوغواړو، چا کې چې شکایت وي هغه خو پخپله راشي، خو د چا نه چې شکایت وي هغه فریق موږ راوغواړو. بل بیا موږ هغو نه مکمل اختیار وایو چې دوی موږ چې څه فیصله کوو یا ستاسو لپاره څه خبره کوو تاسو موږ اختیار راکوئ. د دې خبرې نه تر موږ پرې ټنکې الو نو هغه موږ له باقاعده اختیار راکړي، نو خو هم بیا د هغې باوجود هم موږ میل جرګې په شان کې یو فیصله نه امپوز کوو په هغو باندې. موږ باقاعده د هغو رضامندۍ ته ګورو، د هغو خوشحالۍ ته ګورو چې هغوی په څه کې کمفرټیبل دي. آیا جنې په کور ته پتلو کې کمفرټیبل ده یا نه، د پلار کره کمفرټیبل ده یا د رشتې په نباو وهلو کې کمفرټیبل ده او نه که په رشتې نه نباو وهلو کې کمفرټیبل ده. یا چې کومه فیصله موږ وکړو نو هغوی بالکل دغه شانتي مني لکه څنګه چې میل جرګه کوي.
نوموړی وایي د دوی جرګه د نارینه وو د جرګو په پرتله د هیواد آئین او قانون ته په کتو پریکړه کوي او د میرمنو حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د تبسم عدنان په وینا د خوندو جرګې په وار وار د نارینه وو د جرګې پریکړې راګرځولې دي.
زمونږ جرګې ریفورم دي، موږ سره لایر هم ناشتي، زمونږ په کانسټیټیوشن باندې په کوم قوانین چې زمونږ د باغې هم عمل کوو او په هغه حساب سره موږ فیصله کوو. ځکه په میل جرګې کې چې موږ هغه بس یو فیصله په پاو کې لکه سوارو کې موږ سپوري اجنسي موږ څو څو سوري راکوږي کړي دي، لکه ټرافیکینګ په کیسز کې موږ څو څو ټرافیک ځنه کوي واپس راوستي دي. ځکه چې هغه خرڅېږي نو هغه باقاعده پښتله مشوره خرڅېږي. داسې نور هم معاملات دي چې هغه موږ باقاعده را واپس کړي دي او د میل جرګې چې دنه هغه له موږ یو شکست تر کړی دی چې تاسو دا فیصله چې دي نو یو انسان دی ماشوم دپاره دا سوټیبل نه دی، دا صحیح نه دی، دا غلط دی.
دا چې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې زیات واک له نارینه سره وي او زیاتره کورنۍ او ټولنیزې پریکړې د دوی په خوښه کیږي، نو په داسې حالاتو کې دغه میرمنو څه ډول د خوندو جرګې جوړولو ته املا وتړله. تبسم عدنان وایي د خوندو جرګې جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شول چې اوس یې هم ګالي.
موږ ډېر مشکلات لیدلې دي. موږ ایون د دې پورې چې آن د ریکارډ په موږ کې دا خبره شوې وه چې د دوی خو سرونه په ډنډو باندې وهل غواړي، دا پته نشته چې د کوم ځای نه غلطې ښځې راغلي دي او دلته کې موږ ته خراب ماحول خوري. او بل په موږ باندې لاهور د جامع اشرافیانه په ما باندې فتوا هم لګېدلې وه چې جرګه کلا وهل والي چې دنې دا سراسر فحاشي پھیلاوهي او دوی له مرګ په کار دی. دې نه علاوه ما ته ډایرکټ تھریټس هم ملاو شوي تھرو لیټر، تھرو ایس ایم ایس. او دې نه علاوه ما ته کمیونټي کې چې ما ته کم کیسز راشي، ظاهره خبره ده چې په هغه کې یو پارټي خو بس تاسو خبره اوري بره بابله بخامخه من کوشش نکاو چې ناراضه نشي، ناراضه پاتې نشي. دا غوی هم د مرزي فیصله وشي خو باز دفعه غوی ته منظور نه وي، نو هغه سایز نه هم موږ ته باز دفعه راځي. ځکه د قتل کیس نه راځي او بیا د غیرت په نوم په قتل کیس نه راځي یا د کوم عمرۍ د ودونو ظاهره ته تاسو په پښتنه معاشره کې یو ناوي د یو نکاح د څارمنې نه اوچته کوي او وی زی بوی زی تین دا دغه د پاره غته د شرم خبره وي. نو هغه بیا موږ ته هم کال کوي چې تاسو د دې معاملې نه سایت ته شي، ادروایز تاسو له بخانه وي، تاسو به داو شي، تاسو به داو شي، مړه به یو کو، تاسو جرګه به ختمه کو.
تبسم عدنان زیاتوی ک یو خو دوی له یو شمیر سن سره مخامخ دي، نو بل خو د وخت په تیرې دو سره د دوی د جرګې د غړو شمیر زیات شوی او د پاکستان له یو شمیر سیمو څخه دوی ته د ملګرتیا وړاندیزونه کیږي.
چې د کمی زنانه کې فراشي او کمی زنانه لمن غوښتل چې مسله حل کونو، هغه زنانه چې دنه هغه زمون سره اوټوماتیکلی په خپل خواهش باندې زمون سره د ملاوېدو کوشش کوي، بلکې زمونږ ممبر شي، بالکل زمون سره یو فارمي هغه مونږ فیل کو هغه تھرو هغه زمون سره بالکل ممبر شي، ځکه چې هغه ته یو شاید هغه امپریس شي، شاید هغه ته یو انسپریشن ملاو شي، چونکه ما خپل ژوند هم د دې زیات تکلیفونو او مصیبتونو کې تیر کړی دی او زه د هغه نه پک بیا جوړ ډیسایډ شوی نه یم، خو ما ځان له یو لاره جوړه کړله چې بېرته ما تکلیف تیر کړو، خو نورو دنیا خو دې نه تیرېږي، زه د هغوی دپاره خو څه کولی شم اتلیست کنه. د پاکستان د نورو علاقو نه، د نورو ښارونو نه، زمونږ په تھرو سوشل میډیا جیسے فیسبوک، ټویټر مونږ ته میسج راځي، ینګ هلکان په کوم شاملېدل غواړي، ینګ جنکۍ په کوم شاملېدل غواړي، زنانه په کوم شاملېدل غواړي.
نوموړی وایي له خوند کور سره هیڅ حکومتي یا غیر حکومتي اداره مالی مرستې نه کوي، بلکې جرګه چې د هر چا په کور کې وي نو هغه د جرګې د غړو او فریقینو خدمات کوي. دا چې د خوند کور د شزو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستلی دی، تبسم عدنان وایي نه یوازې د شزو بلکې د نارینه په ژوند کې هم بدلون راوستلی دی. د نوموړي په وینا پر شزو سربیره اوس نارینه هم دوی ته د ستونزو د حل لپاره رجوع کوي او د دوی پریکړو ته غاړه ږدي.
ډېرې زنانې دي چې دوی چې هغوی خپل آواز نه شي پورته کولی، په دې وجه نه شي پورته کولی چې هغوی ته دا یو شرم محسوسېږي چې مونږ د سړو منځ له زو مونږ هلته خبره کوو، او بیا بل دا چې مونږ ته به زمونږ د سړي څه وایي. نو یوازې د ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی، د نارینه په ژوند کې هم زمونږ د جرګې په توګه بدلون راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې ښځو زمونږ د جرګې ته راځي نو هغه کھل کر راتلی شي، څوک ورته ووایي د چانه واوري، چونکې زمونږ نیټورک خوږ شوی دی، زمونږ نوم هم ډېر خوږ شوی دی. د ډیسیزن یو درګش دی چې هغه د زنانو فیصلې کوي او زنانه یې رن کوي، نو هغه کھل کر زمونږ د جرګې له راځي، خپله مسله وایي، خپله مسله کھل کر مونږ ته ووایي او زمونږ د هغې د مسلې حل راوباسي. بل دا چې نارینه هم زمونږ جرګې ته راځي، هغه فیصلې کمی چې هغوی د نارینه په جرګو کې د غیرت لپاره هغې ته ها نه کوي او هغه من نه، هغه ډېر دفعه داسې شوي چې هغوی زمونږ په جرګه کې منلې ده.
د تبسم عدنان په وینا په راتلونکي کې د جرګې فعالیتونه او دایره نور هم پراخول غواړي او هڅه کوي چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې دا ډول جرګې جوړې سي او سره دا دایره ګاونډیو هیوادونو ته هم وغځېږي. نننی اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ هم دمرو، راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو حال درکړو چې د خوند کور سره واسطه سوي او ژوند یې تر یو حد بدلون موندلې دي. تر بیا موزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما ستړي ستومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی بی شیرینی د بانګ پکو کا چټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی د بل د پارا چشي بیمارا ستاپ نصیب شي تا وی ساختونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان پکو کا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی کوستړه بیا هم به قدر دستا کرنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان پکو کا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کرنا بی بی شیرینی
ځوانانو غږ.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.